سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام او بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي 4 میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرون وخت خبر پاڼه کې زیاته کړې په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سختې خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندې شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پاڼه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی ښځې کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکوونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یو برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړن پاتې. د پنځمې پر ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 4 کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکوا په وژل شوو کې شامل ده. قربانیانو کې بهرني ادب نشته خو په ټپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربی اماراتو ادب دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي 40 کلن محصل چې له ډزو وروسته ځان وژلې ده. لازادی راډیو خبرونه تغواګی است. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا لبیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او د هغه نیول د قانون خلاف وباله او ژر تر ژره یې د هغه د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پاسداران ځواکونو یو قمندان وایي که چیرته امریکا او متحدان یې په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو واشنگتن تورن کړی چې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس محمد رضا نقدی له قوله لیکلی امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تمه وي. په غزه کې د جګړې لپاره رئیس ایران د حماس په ملاتړ تورن دی.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبریم پر خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان د پانتونونو له کتابتونونو څخه د یو شمېر کتابونو د راغونډولو هڅه په دې اړه دلته بحث لرو. په دې برخه کې مهم سوال دا دی چې په اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ عام دی سانسور ممکن دی؟ طالبانو د لندې په درويشتمه د افغانستان له خصوصي پانتونونو په یو لیک کې وغوښتل چې له خپلو کتابتونونو څخه د حنفي فقه خلاف کتابونه راټول کړي. د وزارت په ورته وخت کې د خصوصي پانتونونو د کتابتونونو پر مسولینو ژغ کړی دی چې په کتابتونونو کې د نویو کتابونو له ځای پر ځای کولو مخکې باید د کتابونو لست د لوړو زده کړو له وزارت سره شریک شي. په دې اړه دلته د بحث لپاره مو استاد نجیب منلی ته بلنه ورکړې ده. د سویډن پلون پهنتون کې چیرونکي ابول احرار رامسپور هم زموږ په خبرونه کې میلمه دی او همدارس د پهنتون پخوانی استاد فضل هادی وزین ته مو بلنه ورکړې ده چې هغه به شیبه وروسته په خبرونه کې را سره مل شي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که استاد منلې له تاسو واورو د دې سانسور په برخه کې که یو څه وضاحت د ازادي راډیو اورېدونکو ته ورکړئ چې سانسور له کله پیل شوی.
سانسور تقریبا همیشه په ټولنه کې موجود و په یو شکل باندې. مثال چې ډېر مشهور دی هغه د سقراط مثال دی چې په د زارو په څښلو باندې مجبور شو د خپلو نظریاتو په خاطر باندې. نو د دې پخوا راهیسې په ټولنه کې شته دی. په شپاړسمه پیړۍ کې د اروپا کې د کاتولیکي کلیسا لخوا نه هم دا سانسور مطرح و او د دولتونو لخوا نه هم سانسور کېده او بلاخره په شلمه پیړۍ کې د سانسور مخه ترې وهده ونیول شوه. بیا هم په ځینو شرایطو کې لا هم په ټولنه کې سانسور شته دی. مثلا د ځینو اخلاقي مثلا په اساس باندې اوس هم ځینې خپرونې په اروپا کې منع دي.
مننه استاد رامسپور صاحب، که چېرته دغه اصل ته څوک راشي کله چې قانون نه وي آیا سانسور ممکن دی؟ او کله چې انټرنیټ وي هغه وخت بیا سانسور ممکن دی؟ که لومړی د قانون برخې ته راشم، که په قانون کې نه وي توضیح شوي څنګه پوهېږو چې دا کتاب له حنفي فقه سره په ټکر کې دی او دا نه دی؟
په سر کې سلامونه او احترامات تاسو ته او جناب محترم منلی صاحب ته عبدالرادیو درنه اورېدونکو ته وړاندې کوم. دقیقا سانسور خو په افغانستان کې په تېر رژیمونو کې هم وو، یعنی د دیموکراسي په وخت کې خو موږ نه شو ویلی، اما د هغې نه مخکې که چېرې موږ او تاسو وګورو طبعا د خلق او پرچم یا د چپو ګوندونو په وخت کې په افغانستان کې سانسور ډېر جدي مطرح و. دینی کتابونه او غیر مارکسیستی او لینینیستی افکار هلته ممنوع و، هغه ډول کتابونه او نظریات د کتاب پلورنځیو څخه تولیده. او که چیرې خلکو سره داسې نور کتابونه و چې د هغه د ازادي غوښتونکي فکرونه و، طبعا چې هغه د کتاب خاوندان بندي کېده او تر فشار لاندې و. د هغې نه مخکې هم کېدای شي سانسور و زما په یاد نه راځي، خو لیکن زما په یاد چې راځي دا د کمونیستي نظام په وخت کې زما خپله په یاد راځي چې ما خپله د پلار تقریبا شپږ سوه یا اووه سوه کتابونه کې په تندور کې ما وسوزوله. زه ماشوم وم او د خلق د ګوند د وحشت له ویرې نه موږ مجبور شو چې خپل پلانی کتابتون وسوزو. نو راځو په دې چې واقعا د قانون په نشتوالی کې سانسور څرنګه پلی کېدای سي. خو موږ او تاسو ګورو چې په تېرو دوو کالو کې په افغانستان کې قانون شتون نه لري، د قانون حاکمیت نشته. او هغه شی چې نن سبا هلته وړاندې کېږي خلکو ته یا ویل کېږي هغه د شریعت تطبیق ده. د شریعت ساحه ډېر وسیع ده، په دې معنی چې په زرګونو کتابونه ده، مختلف نظریات دي، بیلابیل فتوا دي، او حتی په یو مذهب کې هم بیلابیل فتوا موجود دي، ځینې نرم دي، ځینې متشدد دي. نو کېدای شي چې یو دیني عالم د یو فتوا د یو کتاب څخه بیلابیل نظریات راغونکي او په یو مسله باندې د هغې د عملي کېدو غوښتنه وکړي. په هر حالت یعنی په دې معنی چې دا بهانه نه کېنشي کېدای داسې یو نظام ته چې دوی په دینی مبنا باندې ولاړ وي او ادعا وکړي چې موږ دینی مبنا لرو، نو طبیعي ده چې دوی ته دا مشکل نه ده. خو لیکن د انټرنیټ په فضا کې چې نن سبا ټول افغانان او ټول انسانان اکثرا په نړۍ په ګوت کوي، یوازې د کوریا شمالي نه پراته یا ایران کې چې ځینې بندیزونه دي یا ځینې نور هیوادونه انټرنیټ ته لاسرسی لري او هلته سانسور.
رامسپور صاحب محترم، د انټرنیټ مسلې ته بیا راځو ځکه چې په انټرنیټ کې به نو څرنګه سانسور کوو. د دې قانون په برخه کې تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه استاد منلې، لکه رامسپور صاحب چې اشاره وکړه، مثلا هغه کتابونه چې د دوو مذاهبو ترمنځ په ټکر کې دي. د طالبانو په بیان کې ویل شوی چې د حنفي فقه سره په ټکر کې وي. مثلا د اهل سنت د څلورو مذاهبو ترمنځ د ژیری د پریښودو په برخه کې اختلافات شته، حتی په عبادت کې اختلاف شته. مثلا د لمانځه په برخه کې، د سفر په وخت، د تراویح لمونځ په برخه کې اختلاف شته. نو په کومو کتابونو کې چې د احناف له اصولو سرغړونه شوې وي هغه به لرې کوي؟ منلی صاحب،
بلې. نو د حنفي فقه اصل په اساسي قانون کې هم راغلی و چې هغه قوانین چې د حنفي فقه سره موافق نه هغه په افغانستان کې مجاز نه و. دغه نوی فرمان هم په همدې اساس ده چې په افغانستان کې د حنفي فقه برتریت په نظر کې نیسي. البته دا چې رمسپور صاحب ورته اشاره وکړله چې په خپله په حنفي فقه کې کېدای شي چې بېلابېل فتوا موجود وي او په هغې کې د دې فتوا تر منځ اختلاف موجود وي، نو دا یوه ستونزمنه خبره ده چې د لوړو زده کړو مشرتابه به یې حل لار راوباسي.
مننه استاد رامسپور صاحب. دا همدا مسله دی هغه کبیر ته هم یو څه نور هم راوسپړم. د نورو اهل سنت مذاهبو یو نظر دا دی چې امام ابو حنیفه مخته راغلی دی، نو د اهل سنت تر نورو امامانو مخکې د احادیثو لږ کتابونه کتلی دي او په ځینو مواردو کې اشاره ورته کوي په مختلفو برخو کې چې دا له احادیثو سره سم نه دي. مثلا که د دوی دا خبره سم او ناسمه بیل خبره ده، دوی هم د دینی پلوه درانه خلک دي لکه امام ابو حنیفه، لیکن که دغسې یو کتاب که دغه بحث مطرح شوی وي دا به لرې کوي له کتابخانې؟
ګوري اساسا خو امام ابو حنیفه چې و صلی الله علیه چې هغه په اتیاوم کال هجری کال کې دوی تولد وسو زیږېدلې دي، او بیا چې وفات وکړ هغه په دومه پیړۍ وفات وکړ، او د هغه ځینې شاګردان بیا د نورو مجتهدینو سره لکه امام شافعي یا نورو سره بیا راشد ارشه درلود، او یعنی د دې مذهب سره له دې چې یعنی مخکې نه د نورو نه. خو بیا دا یې خپله ویلې دي چې هر شی د ما په مذهب کې چې تاسو ګوري هغه باید د کتاب الله او د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سمون ولري. که چیرې د ما کوم حکم د سنت سره سمون ونه لري نو داسې وګڼئ چې هغه د ما حکم نه دي. یعنی دا د دې خپله قول دي. نو د دې په اساس باید موږ یو شی ته متوجه اوسو چې دغه څلور مذهب اساسا خو د سني مذاهب لسو مذهبونو ته تقریبا رسېده. په دې کې جرایر تبری ده، په دې کې داود ظاهری ده، په دې کې مثلا اوزایی ده، په دې کې امامان ډېر وو. خو زمینه یوازې د څلورو کسانو ته مساعد شو، ځکه چې دوی مثلا امام ابو حنیفه د شاګرد امام یوسف بیا قاضی القضات وشو د دو خلفاو په دوران کې، چې هغه یو زمینه پیدا شو چې مثلا خلق چې کله قضا ته مراجعه کوله نو مجبور و چې امام ابو یوسف د حنفي مذهب په چوکات کې دلته دوی ته لاره وښیي او احکام ته صادر کړي. نو دې ته زمینه مساعد شو او ابو حنیفه مذهب په عراق کې ډېر وده وکړه. امام شافعي تاسو وګوري هغه په غزه کې متولد شو، نو د هغه مذهب اول مثلا ډېر متاثر د مذهب مکتب اهل حدیث څخه و. امام مالک مثلا په مدینه منوره کې وزېږېد او خپل مذهب هلته جوړ کړ، ځکه چې د هغه لاسرسی حدیث ته ډېر و، خپل نظریات په حدیث باندې متکی کړ. نو همدغه رقم نور امامان. نو په دې اساس بیا کله چې امام شافعي مثلا د امام ابو حنیفه د شاګردانو سره راشه درشه پیدا کړ، بیا د ابو حنیفه د مذهب څخه نظریات واخست. یعنی بیا مذهب د اهل حدیث او اهل رای، یعنی د ابو حنیفه مذهب ته مونږ اهل رای و، د دې په منځ کې تقریبا ورته وایو د نظریات دې ته هم نږدې شو. نو د دې په اساس داسې نه شو ویلی چې امام حنیفه کاملا متکی پر رای باندې و، هغه حدیث باندې خپل تاکید کړی دی چې باید حدیث ومنل شي. خو په حدیثو کې بیا مشکلات دلته ده، وروسته به پیدا شو. منل صاحب هم په دیني علومو باندې اشراف لري، د دوی قبلهګاه صاحب زما په یاد راځي او وخت پوهنتون محصل کې هم دوی خپله غټ عالم تېر شوی و، علي دیني کورنۍ دي. نو حدیث بیا سل کال وروسته راټول شو، د عمر ابن عبدالعزیز په وخت کې تقریبا په 102 کال د هجري کې حدیث را طولول پلسو چه اغا به اوقت مبحث بشی متاسفانه به اغا اختلافات پا مظاهر بندی ووست
رامسپور سر محترم ستاسو هم دقیق خبری داوست چه تاسو کمی خبری وکری که دیشتی چه زین احناف لده سر مخالف وی که دیشتی لیکن که ستاسو هم دقیق خبری پوی به کتاب که چاپ شوی بی ده کتاب بله کتاب خانی لری که زما پشتنه داوه
دا خو یعنی مبرر و مجاوز نلری اساساً پانتونونه د دیالوګ د خبریاتری او د بحث ځای دی په هیڅ ځای په دنیا کې دا زمینه ورته دغه نه ده چې پانتون باید د پانتون کتابخانه د نورو کتابونو څخه تشوي باید بیره به نظریات الته اوسي او خلک ورباندې بحث وکړي معاصلین استادان تیزیسونه ولي کې تحقیق وکړي نو مذهب خو وروسته رامنځته شوی دی اساساً مذهب یو شی و چې ضرورت د زمان و ځکه چې په ټول قرآن کریم کې چې شپږ سوه آیاتونه راغلي دي په دغه ټولو کې مونږ 1500 آیاتونه لرو چې هغه د احکام په مسایل دي او احتیاجات د وخت او د عصر ډېر تقاضا د ده کوله چې باید نظریات باندې کار وسي مجتهدین رامنځته شو نظریات وده ورکړ نظریات انکشاف ورکړ نو په ټولو حادیثو کې چې په لسګونو زره حادیث نو په ټولو کې تقریبا 3000 حادیث چې دا حادیث په احکامو باندې راغلي دي نور اکثرا په احکام باندې نه دي نو دا یو غټ بحث دی نو مون کتابونه لرو په پانتون کې چې مثلا مون یو کتاب لرو الفقه علی المذاهب الاربعه نو دا کتاب دا یو ډیر غټ کتاب دی چې هر فقهي حکم که هغه په معاملاتو باندې وي که هغه په مناکحاتو باندې وي که هغه په جنایاتو باندې وي په هر شی وي په څلور مذهبو باندې هغه مطالعه کیږي یو عالم ته خو ضرور ده چې د حنفي مذهب نه پرته په هغه بل مذاهب ته هم وګوري ځکه چې دا خو یو مونږ یو تلفیقي او تطبیقي بحث لرو دلته که چیرې مونږ او تاسو وګورو هر عالم چې په منبر باندې واز کوي وایي چې امام صاحب ابو حنیفه دا څه ویلي دي امام صاحب شافعي دا نظر لري په دې کې امام حنبل دا نظر لري امام مالک دا نظر لري حتی د نورو مذاهبو د مونږ د شیعه ورونو د جعفری مذهب نظریات هلته بیانوي ځکه چې دوی هم یو ثلث د ټول اسلامي نړۍ بخش تشکیلوي نو ضرور ده چې د دوی نظریات هم په کتابتون کې واوسي چې خلک مطالعه وکړي
ډېره مننه رامسپور صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث دوام ورکوو
تاسې فیسبوک کاروئ
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
تشنا اسمان لانی پروگرام د احمد چیبرم په خبرونه کې ستاسو کوربه د پروگرام موضوع موده ده چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت وړاندیز کړی دی خصوصي پانتونونو ته چې هغه کتابونه له کتابتونونو راټول کړي چې د حنفي فقه خلاف وي د بحث لپاره مو دلته ابو الاحرار رامسپور تبلنه ورکړی ده استاد نجیب منلی پری پروگرام کې را سره دی او د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین هم په خبرونه کې را سره مل شو د دوی هم هرکلی کوم استاد وزین که ستاسو نظر واخلم آیا دا ممکنه ده له قانوني پلاوه چې واضح نه وي چې څوک هغه کتابونه په کتابخانه کې وپیژني چې دا د حنفي فقه خلاف دی او دا باید راغونډ شي
بسم الله الرحمن الرحيم تاسو ته سلام 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 کوم دي چې تاسو دا یو دا په سلام دا یو نه دا دا امر دا دا هدایت دی
وزین صاحب محترم د تاسو اواز ډیر خراب دی وزین صاحب محترم تاسو اواز ډیر خراب دی نه پېژنم چې ټلیفونم یو څه لغوه شل لري دا وکړ څنګه او دا اوس به تر او اوس به تر ده مهرباني مهرباني او اوس سم ده
ارته نو مکه تاسو ته درنه میمنو ته درنه او دې کوس نامه باندې کوم مار کول چې دغه مکتوب چې پانتون د لیگل سویته دا وړاندیز نه ده بلکې با امر ده هدایت ده عملا بالفعل ده د امر بالمعروف امران چې دی پانتونو کې دوی خپل دکار شروع کړی کتابونه جن پانتونو کې نشانه کړي د نشانه کې نه کې چې دا کتابونه وېستل شي خبره دا ده چې دا دا اوس متاسفانه د افغانستان کې او د لوړو زده کړو وزارت کې اوس هیڅ قانون نشته د همدغه وزارت بل مکتوب صادر کړي همدا اوس بل مکتوب صادر کړي چې ته پانتون چې تاسو د قوانین د پخوانی قوانین او مقرره دغه ذکر مکړی تاسو د په خپل مراسلات کې په مکتوب کې معنا دا ده چې اوس د قانون په غیاب کې د قانون تنشتون کې دغه دا کړی تر سره کیږي دا یعنی بل خبره دا چې هغه کسان اول خدای خبره دغه فیصله او دغه تصمیم چې باید د حنفی فقه مخالف کتابونه یا سیاسي کتابونه نور کتابونه پنتونه وستل شي دا دي اکاډمیک او نورمونو استانداردونو سره بالکل په تناقض او تصادم کې دي یعنی په ټکر کې دي چې یعنی پنتون خو د پلټنې د تحقیق د سیرنې د لوستلو ځای ده او بیا علم دا چې علم خو یو مشترک شی دی د انسانانو ترمنځ یعنی هغه په ډېرو مسایلو کې علم یعنی مسلمان او غیر مسلمان نه لري بیا ټول اسلام په حنفی فقه کې ټول اسلام په فقه کې خونه خلاصه کیږي بیا ټول په ټول اسلام په حنفی فقه کې خلاصه کیږي او کده سي چې د نورو مذاهب او د فقهي کتابونه د هغوی د عقیده کتابونه د سیاسي کتابونه هر هغه شی چې د حکومت د ذوق سره د ځینی چارواکو د ذوق سره عارف نه لګي هغوی د کتابونه د قانونو وستل شي دا خدمت هماغه د عقاید او د پلټنې او تفتیش په معنا ده چې په قرون وسطا کې په اروپا کې ترسره کیدله او د اسلام په تاریخ کې د اسلام دا تقریبا ساری نه لري د اول څخه د څه کار کیږي نو دا 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 په سره ټول خبره ده چې هغه کسان چې د دې ته ګمارل شوی دي چې بعد د کتابونو تفتیش کې او دا هغه اصلا دي چې په دې کې شواد یا کم شواد یا څنګه هغه په ځینې حالاتو کې د پښتو او دري او د عربي خط نشیل وستلې دا په هغه باندې نه پیږي په محتوا باندې دا د متخصصین نه دي مثلا د سیاست په چارو کې سیاسي متخصصات متخصصین په کار ده د اقتصاد په اړه کې اقتصاد په کار ده د ټکي مسایلو کې فقې په کار ده نو اګم دا چې دا وطن او هیواد او زمونږ د نو زکو سیستم ته ډېر خطرناک ځانمن ته ځانمن فیصله ده دوی باید په دې باندې پوښتنه دا فیصله فیصله دې ته واخلي په دې سره څنګه چې د مکتب خانه غواړم څنګه چې د مکتبونو د پنتونو دروازې بندول د نجونو پر مخ یو ناوین وو او دې دغه فیصله دغه نه بل خطرناک فیصله ده چې متاسفانه د حکومت کې هیڅ نه پېژنم چې دا سرپرست حکومت چارواکي دوی په خبر دوی څنګه د فیصله کوي نه دی څنګه د دې فیصله کې چې نه عقل منی نه شرع منی نه شریعت په تنظیم نه د عقل پر منځ ته د زمونږ ملي منافع او مصالحو ګټو پر بنسټ دا
یعنی مننه استاد وزید استاد منلې دې مسلې ته کرا شو مثلا یو ډله د استاد وزین دې ته اشاره وکړل چې هغه کسان چې دغه امر تطبیقوي کېدې شي چې هغه په دې ژبه هم سم پوي نشي او کېدې شي چې دوی په فقه باندې هم سم پوي نشي لیکن کفارس کو یو ډله ده دوی په حنفی فقه کې لوړې زده کړې کړې دي او تعلیم یې کړی دی او دوی حکم کوي فکر نه کوي چې بیا هم ناممکن ده چې دا شان سره تفکیک کې چې دغه برخه د حنفی فقه سره سم ده او دا نه ده ځکه په یو کتاب کې خو کچرته حتی دینی کتابونه وي خو کېدای شي چې ځینې برخې پکې له فقه سره ټکر کې وي او ځینې نه وي
نو عموما کله چې دغه سي قوانين یا دغه سي اصول وضع کیږي هغه د تطبیق لپاره ځینې کمیټه ټاکي او د دا کومیټو پریکړه نهایی پریکړه یې سره د دې چې کېدش چې هغه ډېره په ځای پریکړه نه وسی نو کچیرته د لوړ زده کړو وزارت دا پریکړه کړې چې موږ کتابونه باید د کتابونو نه وویستل شي هغوی به یو کمیټه ټاکي چې هغه کتابونه په نښه کړي چې دا کتابونه باید وایستل شي دا خبره چې دا واقعا د حنفي فقه مخالف دي که نه دي یا څومره دي فکر کوم چې دا به مشکله پرېکړه وي او تعبیر به دی چې د سانسور د کمیټې د نظر مخالف دي او د سانسور د کمیټې نه تیر شوي که نه دي تیر شوي
مننه استاد منلی مخکرام سپور صاحب د انټرنیټ مسله هم یاد کړی غته وړاندې په خبرونه کې راځو لیکن په دغه تر انټرنیټ مخکې زمانه ته کراشو په نړۍ کې سانسور ته بریتانیایي امریکایي کیسلیکوال سلمان رشدي په 1988 کال کې د شیطانی آیتونو کتاب خپور کړ او بیا وروسته د ایران د انقلاب مؤسس روح الله خمینی تور پوری کړ چې دا کتاب د اسلام په ضد دا او د سلمان رشدي دا وژنو امر هم وکړه یعنی فتوا یې ورکړه لیکن وروسته راپورونه وایي چې په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا کتاب په نورو کې هم منل شو اما په نویمه لسیزه کې یو له هغو کتابونو چې په اسلامي هیوادونو کې ډیر خرڅ شوی دی د سلمان رشدي شیطانی آیات کتاب دی ځکه چې د خلکو ورته تلوسه وه چې په دې کتاب کې به څه وي څرنګه را مسپور صاحب دغه ممنوعیت برعکس هغه نه لري یعنی یو بل رقم ګام نه اخلي چې په ځای دې چې دوی په ګټه تمام شي برعکس مهرباني
یقینا همداسې ده. دا خود طبیعي ده چې عکس العمل لري او عکس العمل دا دی چې خلک لا نور هم د موجوده حاکمیت د سیاستونو څخه د تنافر او د دوی د لریوالي لامل ګرځي، ځکه چې خلک همیشه د ازادي طرفدار دي او غواړي چې د دوی مدني او بشري حقونه او هغه حقونه چې خدای تعالی ورته ورکړي دي چې هغه د دوی طبیعي حق ده، هغه باید وساتل شي. نو حق د مطالعه، حق د پژوهش، حق د تحقیق، دا خپله یو حق ده چې هر څوک باید ولري. دا د قرآن د احکامو او آیاتو سره سمون لري چې خدای تعالی مونږ او تاسو فرمایلی دي چې تاسو تحقیق وکړئ، تاسو تدبر وکړئ، تاسو اقوال مختلف تاسو واوري بیا هغه بهترین قول تاسو غوره کړئ. کنه دا سدید دستور العملونه مونږ په اسلام کې لرو. دا طبیعي ده چې دغه اساساتو په ضد دي او دا ګټه نه کوي. او بل دا سوزمن کار هم دي، ځکه چې اکثریت دینی کتابونه چې دي سلور مذاهب باندې تللی دي او سلور مذاهب د سنی مذاهب باندې احکام او مسائل بحث کړي دي، ځکه چې یو بل سره یو رقم ارتباط لري او باید یو عالم، یو دینی عالم، یو محقق کچری حنفی مذهب باندې تحقیقی با تقبل مذهب باندې هم اشراف ولري ته یو حد پوری پوهه ولري. کتا سو د هدایت کتاب وګوري، کتا سو کنز وګوري، کتا سو قدوری وګوري، کتا سو نور د شروح وګوري چې شرح دې په دغه کتابونو باندې، یا فتاوا وګوري په هر یو کې د نور مذاهب سره هم بحث شوی. دسی خالص یو کتاب، دینی کتاب چې هغه په حنفی مذهب باندې وی سعیده چې دین دین علما لیکلي دي، اما بیا هم کچری یو عالم ولي کې بیا هم ناچار دي چې باید د نور مذاهب څخه یو څه هم اشاره ورته وکړي که هغه په هر مبحث وي.
مننه.
زه فکر کوم چې دا به ډېر ګټور کار نه وي.
مننه. د همدغه برخه کې یو بل مثال که زه راواخلم، په اتیایم لسیزه کې چې انټرنیټ هم نه و، په عربي خلیج هیوادو کې د سوریایي شاعر نزار قباني کتابونه ممنوع شول، ځکه چې د په ځینو شعرونو کې د خلیج د هیوادونو د مشانو پاچایانو حجوه کړې وه. خو په نویمو کلونو کې ممکن تر بل هر ادبی کتاب د نزار قباني شعرونه ډیر په پټه خرڅ شوي وي. استاد وزین څرنګه، یعنی دا سوال که سم تکرار ته فکر نه کوي چې دا ممنوعیت په خپل عکس العمل لري؟
ګوره، یو خدشي کتابونه یې چې هغه یعنی بالکل د افغانستان د مقدسات سره، دین سره، د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کېدای شي مشخص محدود کتابونه دي. هغه طبعا هر حکومت دې حق لري چې هغه یو بازار کې، د بل مکتب کې، پنتون کې، دغه هغه باندې بندیز ولګي، یو دا خو دا مشکل ډېر ټیټه کچه دا یو خبره ده. اما داسې کتابونه من کول دا طبعا یو خو طبعا موږ وایو عربي کې وایي کل ممنوع مرغوب، یعنی هر هغه شی ممنوع شي هغه نور خلکو رغبت اصلا دا کتاب فکر او کتاب سانسور ممکن نه لري. اوس دا د انټرنیټ په شتون سره دا ټول د سرحدونه مات شوي دي، حتی د استخباراتي کړۍ نشي کولی چې د افکار سانسور کړي. ځینې دولتونه نه غواړي مثلا ځینې سایټونه کوي، مثلا حذفي، بندي کتابونه بندي، لیکن خلکو ته رسیږي کتابونه. نو دا بله خبره دا ده چې یعنی کیدای شي د دې ممنوعیت د وجه نه د ځینو کتابونو د اخیستلو لپاره، ترلاسه کولو لپاره د ځوانانو رغبت نور هم زیات شي. البته دا دغه فیصله چې په دې شکل دا فیصله شوې دي، دا د تطبیق وړ نه ده. هم په اساسي د توجیه په لحاظ، جستیفیکیشن په لحاظ دا مشکل لري، دا غیر عقلانه او حتی په اسلامي لحاظ نادرسته فیصله ده. ام د تطبیق په لحاظ دا ناشونی کار ده، دا نشي کېدای. یعنی دا او په تخنیکی لحاظ باندې دا ممکن نه دی. دا ډېر وخت وړي چې دا ډاکټر چې دا ورته سره شي، د نتیجې او پایله به دایي چې د زمونږ د پانتونونو چې هغه د تحقیق او تدریس ځای دی، او هلته باید د فکر باید رشد وکړي، پرمختګ وکړي، او مختلف فکرونه باندې، د نظریاتو باندې، افکارو باندې، فکري نظریاتو سره د خلک هغه نه خبر شي، او د فکر د تصادم او ټکر په نتیجه کې، د تفاوت په نتیجه کې، د تنوع په نتیجه کې، تکثر په نتیجه کې، په ټولنه کې پرمختګ رامنځته کیږي. او که دغه سي دا فیصله کړې چې هغه تقریبا هغه دي، یعنی دا دي هغه د دې 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 د خلق او پرچم د ګوندونو د حکومت توته او فیصله چې هغه هم خپل تاک سره همدغه کار وکړه. حتی مجلات وسوځول، کتابونه وسوځول، کتاب د هر شي چې هغه دیني رنگ لري یا دغه د فکر مخالف او د نو سیاسي افکار پکې و چې هغه د مارکسیزم مخالف او هغه د کتابونه ټول تصفیه کړه. کدا دا کار بیا ته څه شي هغه یو ضربه و چې افغانستان متاسفانه ولید او کومونستان هغه باندې پښیمان دی. وځي هغه وایي چې موږ غلط کار شوی او دا کار و نه کړی. وسه کومان کوم چې دوی په خاو په خاو په خمانه یې د کار باندې کدی ته پکارت وزارت لوړ وزارت زموږ پیشنهاد دا ده چې طالبان محترم چارواکو زموږ پیشنهاد ته وړاندې ساده چې دا فیصله به ته واخلي. یعنی دا فیصله د دوی د بدنامۍ سبب ګرځي. د افغانستان د پنتونونو دی په پنتونونو کې د فکر او د علم او د استعمال او تحقیق دی د سکوت او د هغه د توقف سبب ګرځي. نو دا د پنتونو دی د پنتونو دی خپل اکاډمیک مسیر د انحراف په معنا ده. بل خبره دا ده چې حنفي مذهب کله په اقتصاد یوازې فکري جانب واخلو، حنفي مذهب خدای یو مسلک دی، یو مذهب دی، دا ټول دین خونه دی. یعنی په اسلام کې مختلف مذاهب دي، په اهل سنت کې مختلف تلور مشهور مذاهب دي، نور واړه نور مذاهب دي، زمونږ د بیا پالته اهل تشیع کې په مختلف مذاهب دي، جعفری او نور نور مذاهب همدغه نور. نو دا ټول خبره فقه حنفي کې په فقه کې منحصر کول، دا حنفي فقه کې منحصر کول، منحصر کول دا یو 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 غیر معقول او کار ده. بل خبره دا ده چې متاسفانه دغه دا کله چې د قانون په غیاب کې کې پنشتون کې په مو کوم بل کې چې قانون نه وي، مقرره نه وي، طرز عمل نه وي، او وجود قانوني مرجعیت نه وي. هر رئیس او هر وزیر او هر معین او هر چارواکي هغه ذوق او سلیقه هغه به د هغه قانوني او فرماني. نو حکومت دا په کار ده چې یو د دې کارونو د منع کولو لپاره دا په کار ده چې دوی قانون خواته لاړ شي، د قانون حاکمیت خواته لاړ شي، اساسي قانوني تدوین کې، نور قوانین د تدوین کې، د وزارت د تحصیلاتو عالي د لوړو زده کړو قانون باید نافذ شي، نور مقررې چې دي دوی لغو کړي دي. بل مکتوب راغلی شیبات دی، بل مکتوب کې ما خپل کتلې چې هغه کې دا ده چې دا تاسو پنځونو ته د اثر کړی شوی نه چې تاسو د نور د قانون نور د قوانین او مقررو خبره ونه کړی. صرف هغه مقررې چې اسلامي امارات هغه جوړ کړی دغه یاد وکړي، دغه استناد وکړي، نور قانون باندې استناد نه کوي. دا دیواد دی او بل یو ځل جنګل قانون خاطر دی، دلته یو ناشیزم خاطر دی، ځکه چې قانون نه یې مرجعیت، قانوني مرجعیت چې نه یې، نه وزیر پدې خم هغه ته معلومی، نه مهم ته، نه رئیس ته، نه والی ته، نه نور چارواکو ته. نو اصل دوی ته اسلامي امارات ته پکار دي دوی ته حکومتداري او دولتداري خواته لا شي، دولت جوړ کړي، حکومت جوړ کړي، د قانون پر بنسټ
نه نه استاد
جوړ کړي، ترڅو دغه غیر عقلانه او غیر حکیمانه او د ملي ګټو سره او د اسلام سره مخالف فیصله دوی ته کړي ترسره نه کړي.
نه نه دا ستاسو عربي مقوله چې موبایل چې کل ممنوع مرغوب په همدې ارتباط به دا خبر هم وکم د نړیوالې دوهمې جګړې نه مخکې هیتلر د جرمني په برلین او جنو نورو ښارونو کې امر وکړ چې د فروید زیګموند فروید کتابونه باید له کتابخانو لرې شي. او فروید هغه څوک دی چې د کتابونه له نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته شایي له هغو کتابونو وي چې په اروپا څخه چې په ټوله دنیا کې ډېر پلورل شوي وي. یعنی مخنیوی ډېر سخت دی او ډېر ګران دی. که دې ته راشو د انټرنیټ موضوع ته، رامسپور صاحب تاسو مخکې اشاره ورته کوله، په همدې برخه کې کتم شو، آیا ممکنه ده چې د انټرنیټ په دې زمانه کې کتاب سانسور شي؟
یقینا چې دا ډېر سوزمن کار دی، ځکه چې پرته له دې چې انټرنیټ خپل دوی بند کړي، ځکه چې انټرنیټ کې نن سبا ډېر ډیجیټلي کتابخانې جوړ شوې دي، په زرګونو کتابخانې دي، خصوصا د دینی کتابونه په نامه د المکتبه شامله. هلته مختلف مکتبات شاملی دي چې دغه ټول دینی کتابونه که هغه په تشیع مذهب کې دي، دوی ځانته لري، سنی مذاهب ځانته لري، بیا مذاهب په خپل منځ کې، حنفي مذهب او شافعي مذهب او هم حنبلي مذهبانو، یا په مختلفه طریقه باندې ډېر داسې مکتبی دي چې هر څوک کولی شي هلته لاړ شي. دینی کتابونه هلته مخکې له مخکې نه ډیجیټلایز شوي دي او د هغې څخه خپل علمي استفاده وکړي. زه خپله شخصا دین استفاده کوم، ځکه چې فزیکلي کتابخانو ته لاسرسی نه لرم. نو په دې اساس یوازنی لار چې دلته پاتې کېږي هغه بندول د انټرنیټ دي، او د دې ډار او تشویش نن سبا شته. تاسو ګوري چې په کوریا شمالي کې چې هغه یو دیکتاتوري هیواد دی، دغه مسله عملي ده او خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. ایران کې انداز محدودیتونه موجود دي سبا ځکه چې هغه هم یو دینی حکومت دی او غواړي چې مختلف پروګرامونه چې د خپل سیاستونو سره مناسب نه ګني خلکو باندې محدود کړي او دوی اکثرا ایرانیان د فلټر شکنونو څخه استفاده کوي او خپل هغه لازم سایتونو ته ځي او د دوی استفاده کوي یا شخصي یا علمي نو دا خپل د بین المللي مواثقو او کنونشنونو او سیاستونو سره په ټکر کې دي او متاسفانه چې موجوده حاکمیت مخکې له مخکې نه پدې کې خپل کار شروع کړی دی مثلا د کتابونو چاپ په دغه دوه کلونو کې په افغانستان کې ډیر وروسته دی یعنی څوک جرأت نشي کولای چې کتاب چاپ کړي مخکې له هغه نه کتابونه ډیر اسانه چلای کتاب ولیکي او هغه چاپ کړي دی یو اس بی ان یا هغه خاص شمیره چې هغه ضرور دی چې بعد اطلاعات فرهنګ وزارت هغه ورکی دی لیکوالو ته یا کتابونو لپاره هغه نن سبا اخیستل ډیر ستونزمن دي ځکه چې هلته کمیټې ټاکل شوي دي او هر څوک چې غواړي خپل کتاب نشر کړي ضرورت چې یو نسخه د کتاب مخکې له چاپ نه هلته وړاندې کړي هغه کمیټې وګوري څومره موده چې هغه اخلي که هغه کمیټه بیا مناسب ګني بیا اجازه ورکړي چې یو اس بی ان شمیره ورته ورکړل شي او هغه مطبعې ته لاړ شي او هغه چاپ کړي مخکې حکومت په وخت کې دا زمینه دومره محدود نه وه
مننه ربی سپور صاحب استاد منلی دا د انټرنیټ په زمانه کې هم دا پوښتنه سمې له رامی سپور صاحب څخه کوله صحیح ده چې ځینې هیوادونه ممکن په انټرنیټ باندې بندیز ولګوي لیکن دا د دنیا ټکنالوژي په دې خوا روانه ده چې ممکن دغه اوس چې په دغه بحث کې دلته سره یو ځای خبرې کوو ممکن یو میاشت وروسته د انټرنیټ بندیز هم ناممکن شي ممکن دوه میاشتې وروسته بیخي ناممکن شي عینن لکه راډیو یو وخت په راډیو ممکنه و چې پرازیت وشیندل شي او د راډیو مخه ونیول شي لیکن بیا داس وخت راغی چې د راډیو مخه نه نیول کېده د تلویزیون مخه د سټلایټ لارې نه نیول کې شي څنګه فکر نه کوي چې دغه هم لار نه ده یعنی د سانسور اصلا په دنیا کې ورس پورس ناممکنه کې شي
او مطلق سانسور تبیین چې په څکل ممکن نه وو او هیڅکله تطبیق شوی نه دی سانسور د یوې ټولنې د امکاناتو په نظر کې نیولو سره کیږي مثلا د افغانستان دغه سانسور تاسو ته اشاره کوئ که سړی متن ته وګوري منحصر په کتابتونونو باندې دی چې دوی په کتابتونونو کې د کتابونو موجودیت تر پوښتنې لاندې راولي یعنی په بازار کې حتی دا پوښتنه مطرح کیږي چې بازار کې باید دا کتاب نه وي د کتاب د پوهنتون په کتابتون کې باید نه وي خو په هر صورت باندې د سانسور خبره چې مطرح کیږي که اوس ته په کوم کتاب باندې بندیز لګیږي نو د هغې مساس د مخولې مطابق چې هر ممنوع شی مرغوب دی د کتاب ته تلوسه زیاتېږي او چې تلوسه زیاته شوله بیا د انټرنټ له لارې امکان شته چې دا کتاب لاسته راوړل شي یعنی په عملا دغه سانسور به منفي نتیجه ورکړي
مننه استاد منلی د یو بل موضوع چې البته هغه د ملګرو ملتونو له اصولو سره په ټکر کې راغله دا چې په افغانستان کې اهل تشیع دي د غوي کتابونه دي د
غوي کتابونه
چاپ شوي دي څنګه استاد وزین په دې برخه کې آیا ممکنه ده چې د اهل تشیع کتابونه له کتابخانو ټول کی غوي
دا د اهل تشیع د اسلامي امت یو برخه ده د یم په فکر دی غوډې د ټکنیک او علمي کتابونه دا د اسلامي امت او انساني تمدن یو برخه ده بیا نو اهل تشیع په افغانستان کې د یو فشتي یو خلک دی په افغانستان کې زموږ ته او یعنی د افغانستان اقتصادي د وطن کې شګې د موږ ته وال دي د افغانستان خلک دي هغه هم حق لري چې دا غوي کتابونه هم په اسلامي لحاظ هم په اسلامي لحاظ هم په ملي دا او د مفاهیمات سره سم د خپل کتابونه باید کتابخانو کې موجود وي یعنی دا په دې باندې اصلا د سانسور لګول او دا منه کول دا اصلا د خندا خبره ده اعتبار په مثلا دا اصلا په دې شرایطو کې دا یعنی دا ډېر بې خبرۍ نه دا سرچینه اخلي چې دا کسان متاسفانه دا پیسې کړي او مکتوب لګلي په او املا لحاظ باندې هغه متاسفانه مشکلات لري په تو یې نه نو دا دا د خندا خبره ده، بل خبره ده د تشیع د زمونږ ټولنې برخه ده. یو کتابونه کدوې د برخه نه دی د تشیع کتابونه د نورو فقهي مذاهب د نورو عقاید د وجود دلته دی. سیوات خو دینی مثلا نه دلته سیاسي کتابونه راغلي، فلسفه، روانشناسي، مثلا ارواپوهنه، فلسفه، ساينس، ادبیات، نور یعنی ټولنپوهنه، سوسیولوژي، مثلا انتروپولوژي، نور ډېر اقتصاد، یعنی دا ټول د شیان دي چې هغه کتابونه ضرور نه دي چې هغه د علم خو داسې شی نه دي چې هغه یعنی خامخا باید د ایدیالوژي غوندې به وي چې خامخا دا به څوک وایي او څوک نه وایي. که نه دا خو په اسلام کې هم دا نشته. ګوره په اسلام کې قرآن کریم په هر لسګونو آیتونو کې قرآن کریم وایي چې افلا تتفکرون، افلا تعقلون، انظروا سیروا، تدبر، تفکر، فکر کول، او افاق انفسك، فکر کول، دنیا خلقت کې فکر کول، په دې باندې سوچ کول، دا سیدانه تحقیق نظر دا اسلام هغه د تاسو ګورې شبات محترم چې کله چې اسلامي تمدن رامنځته شو، یعنی مسلمانان داسې وکړه چې دغه د یوناني تمدن، د اخلاقي تمدن، د یونان تمدن، د هند تمدن، د فارس تمدن، دا ټول پخوانی تمدن چې وو، مسلمانان د هغه کتابونه خوندي کړل، دغه ترجمه ته عربي ته، او بیا دغه باندې کار وکړه، څنګه چې هغه غوښته وساتله که اسلامي که مسلمانان دا کار نه وکړي. هلته د ترجمه چې بغداد کې وو، یعنی که هغه د مسلمانان دا کار نه وکړي، پخوانی کتابونه هغه ترجمه کړی نه و، د انساني تراث او د انساني فکري زیرمو، نو اوس دا نه اسلامي تمدن وجود شتون درلوده، او نه اوسنی تمدن چې بیا د اسلامي تمدن په نتیجه کې دا اوسنی تمدن چې اوس موږ لرو، بشریت لري، دا رامنځته شو. چې ځکه چې تمدن علم، دانش، دا او پوهه دا د بشریت مشترکات دي. ځینې ډېرو برخو کې علم اسلام او مسلم، کافر او مسلمان نه لري. یعنی اصل علم پیغمبر علیه السلام ویلي چې اطلب العلم ولو في السين، تاسو دې علم د بارو چین ته لاړ شئ چې هغه دوه ډېر سخت سفر، یعنی الحکمه الضاله المؤمن بالله، دا غنه سيطره دي. الحكمة الضالة المؤمن أينما وجدها فهو حق بها، حكمته العلم بها دي مسلمان، يعني ورخشوه سيدي كيفت فيداك يا ماغ اخبال صاحب دا اخبال دا اخبال دا وعظم داوه چه يعني دغسي فتر نظري أو جمود دا علم تكتل، دانش تكتل، فوه تكتل، جوان تكتل، دا دا دي تحجر نتجه دا دا دي جمود نتجه دا 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 نشونې کار ده. خو دا ځان ته د خبرانو کوزې پښتونخوا خبره هغوی وایي چې ځان ته کار کتل دي. ځینې خلک فرات حکومت کې ځان ته حکومت ته کار ګوري، یعنی مشکل رامنځته کوي.
مننه استاد. د تاسو د پخوانیو عربانو کې پخوانیو کتابونو ته اشاره وکړه، ډیر کتون کې په دې باور دي چې یعنی تقریبا 915 کال مخکې چې کله مغولانو د بغداد کتابتون وسوسو، دوی فکر کوي چې د عربو د تمدن انحطاط له همدې سره شروع شو، ځکه چې په هغه کې ډېر مهم کتابونه وو. او غالبا فکر کوم دا د ابن رشد خبره ده چې ارسطو ته المعلم الاول وایي، چې اولین معلم هغه وو. یعنی چې د ارسطو نظریات څوک لولي په اسلامي ټولنه کې بیا پرمختګ رامنځته کیږي. که د اهل تشیع مسلې ته راشم، رامسپور صاحب، ملګرو ملتونو په ورستیو کې هم په طالبانو باندې دغه تور پوری کو چې باید د اقلیتونو خصوصا د شیعو حقوق ورکړي. که چیرته دوی د هغوی کتابونه له کتابخانو راټولوي، د استاد وسیم خبره ځان ته کار کتل نه دي، چې دا به هم د ملګرو ملتونو په راپور کې ورزیات شي چې بشري حقوق په دې برخه کې نقص شول.
کاملا په دې کې شک نشته چې د اقلیتونو حقونه متاسفانه چې تر پخو لاندې سوي دي په افغانستان کې، نه یوازې مسلمان اقلیتونه بلکې غیر دینی اقلیتونه لکه اهل هنود و سکه هم په دې باندې مجبور شي افغانستان خوشي کړي. دا خپل یو تبعیضي عمل دی چې کچیرې دغسې یو محدودیت رامنځته شي، او د دوی کتابونه او د دوی دینی مناسک او دینی عرف و عنعنات مثلا هغه باندې پابندي رامنځته شي. د دغه شی ویرې سته. دوی اوس هم شکایت لري د موږ تشیع ورونه چې د دوی لپاره هغه کافي لازم حمایتونه عملي کیږي نه. مثلا تاسو فرض وکړئ چې پر وروستیو وختونو کې چې کله د علماو شورا په هر ولایت کې جوړ شو، متاسفانه په هغه ولایتونو لکه دایکندي یا بامیان کې هم د سنی علماو شورا جوړ شو، د دې په یواز چې دا موقع خپل هغه کسانو ته چې هلته اکثریت دي دوی ته ورکړل شي چې د دوی علماو هلته خپله شورا کې ګډون وکړي، د سنی علماو شوراګان جوړ شو. او دا خپل یو تعویضي عمل و چې دغه مسله د منګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استاد په گزارش کې هم ورته اشاره شوی ده، او کیدای شي په آینده کې دغه مسله بیا هم د ملګرو ملتونو یا د نورو بشري حقوقو بین المللي سازمانونو لخوا په گزارشونو کې درسي او په دې باندې درخواهی وسی.
مننه رامس فورسپ. مثلا په دې ته ورته یو موضوع په 2014 کال کې چې کله القاعده ډلې په مالی کې د تیمباکتو مشهور کتابتون ته ور واچو ملګرو ملتونو اوج راپور خپور کړ، بیا تقریبا 2 کاله وروسته تر دې په عراق کې داعش ډلې په موصل کې کتابتون وسوسه او د هم ملګرو ملتونو په ډیر اوږده راپور کې دا مسله یاد کړله او ډیر سخت انتقاد یې وکړ. استاد منلی، فکر نه کوي چې د اهل تشیع حقوق هم په ډیر مفته باندې په ډیر شکل باندې نقص کیش او ممکن په دوی طالبانو باندې ملګری ملتونه دغه فشار هم وارد کړي؟
د اهل تشیع حقوق نقص کیږي، دغه تر څنګ د اهل تشیع حقوق هم نقص کیږي، ځکه چې د یو خانه درې نور مذهبونه چې د سنت په مکتب کې شته هغه هم په دې امر ته اثر لاندې راځي، او بل په عمومي ډول باندې د خلکو لاسرسی معلوماتو ته محدودېږي. نو دا واضح خبره ده چې دا به د ملګرو ملتونو په ګزارشونو کې یو وخن بحث وي.
مننه. په مجموع کې د افغانستان استاد وزین، تاسو هم په پانتون کې استاد وی، استاد منلی تاسو هم پانتون کې استادی کړی ده، او رامسپور صاحب تاسو هم دا د اوس هم چیرونکي یاستئ په پانتون کې، فکر نه کوئ چې دغه تدریسي سیستمونه په نړۍ کې بدل شوي دي؟ نور نه د یو معلوماتي ټیکنالوژي د معلوماتو حفظ په کار دی، نه دا شی په کار دی چې فلانه سړی په کوم کال کې پیدا شوی او څنګه مړ شوی دی، هر څه صرف فکری شوی دی. یعنی دا خصوصا د اے آی ټیکنالوژي په دې ورستیو کې، ما د اے آی ټیکنالوژي په برخه کې ځینې شان لوستل، ممکن په 2040 کال کې چې دغه د سوري زور ته پاتې دي دنیا بيخي بدله کې په دې نوي کال کې، او تر 2030 پورې خو ډیره بدلوي را بدلوي. یعنی زده کړې صرف په فکر کې پاتې شي، مختلف مخالف ضد او نقیص موضوعات یو محصول ولولي او نتیجه واخلي، او بیا دغه هغه نتیجه د دې وړ به چې هغه نمره هم واخلي. استاد وزین که پلان دو تاسو په دې برخه کې توضیح ورکړي.
تاسو خبره بالکل چې تاسو سم خبره ده، د دې د مصنوعي هوښ چې دا د راتګ نو انقلاب را مته کړی په دنیا کې، دا انټرنیټ نو دا مخه کیږي، دا اوس د پدې اوسنۍ اثر کې سانسور ممکن نه دی. اصلا یو ول سانسور خبره نه ده، دا اصل کې دا بعد خبره ده. سانسور اصلا سانسور کول او د فکر او د فکر مخه نیول اماغه د واستایق د کورنوسا خبره ده، اماغه د اروپا هغه د کلیچا خبره ده چې دا یو ډېر منفي او ډېر منفور پدیده ده. خپل سانسور بیا د سانسور اوس نشونی کار دی، دا نه کیږي اصلا، ممکن نه دی پرې، ځکه چې پول نشته، سرحدونه اوس لمنځه تللي دي، اوس دا یعنی دا ممکن نه دی. او سلورمه خبره دا ده چې بیا که څوک دا کوشش وکړي، یو دا نشونی او ناکامه کوشش دی، چې ناکام کوشش څوک کوي، نو اصل دا ستې کوم دا شوی دی. زه ګومان کوم چې دا یو ډېر ورسته پاتې او ډېر نه خبر فکر نمایندګي کوي. اشتباه صاحب محترم، بخنه واړم که دا خبره لکه غي دا زما کلمه، خو دا دغه فکر اصلا دغه سوچ دغه فکر یعنی دغه روش او دغه 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 لار چې ته د خپل کوم کتابونه استکوم کتابونه یې مستله خبره ختم دي، دا اصلا دغه فکر دا تک فکری نه، دا تک بودی فکر، یعنی دا خپل ناکامه هڅه ده چې تاسو کوښښو کې دا ټول دنیا سره کې دا اسلام ته پټه کړی ګوګو دی ورې ویسه د الله تعالی سنت په کائناتو کې او په فکر په هغه کې دا په ټولنه کې د تنوع او تکثر، او تاسو د طبیعت ته وګورئ، مثلا طبیعت ته ګورو، فکرونو ته ګورو، انسانانو ته ګورو، دا تنوع او تکثر چې دا د الله تعالی سنت دی. څوک چې غواړي دا ټوله ټولنه یو شکل جوړ کړي، یو لباس ورته جوړ کړي، یو لباس واغوندي، یو شکل فکر وکړي، په یو شکل فکر وکړي، یو کتاب ولولي، یو مذهب باندې فقهي مذهب باندې، هغه چې دا په دې معنا ده چې دا د الهي سنت د الله تعالی د تکوین سنت سره دی په ټکر کې دی، او دا دغه باندې سر نه دی خلاص، په دې باندې نه دی پوهې پوه شوی چې تکثر او تنوع چې دا د
دا غدا پدې کې تاسو خپل ته زمون کتابونه کې دا د اختلاف او امتي رحمه کده حدیث په لفظ یا په شنت له دا حدیث صحیح نه ده خو په محتوا په لید خدا خو صحیح ده چې کله طلاق وختله قران هغه نه مکی قران وایي کله طلاق وختله چې دا ټول خلک یو دی هغه کې دا یو دین سره دا کول شو نو ادب دا چې دا کار په دینی لحاظ یو خلې په شری لحاظ د کتابونو سانسورول د من کول دا غلط کار دی البته تاسو دا ځینی خاص عنوان کتابونه چې دا غوي هغه سانسور نه کیږي او کدي ضرورت چې هغه په پراخه پیمانه د خلکو لاس ته نه دی خلک د فکر انحراف کې یو مشکل دا پیدا کوي ملي ګټو سره مخالف هغه دا کړي چې په ماغه معین خاص کتابونه هغه د سیرانه او تحقیق نه ورسته او دی د مراحل ته کول نه ورسته کړي چې هغه پاتې تصمیم ونیول شي ام دغه تصمیم چې اوس په مکتوب کې راغلی متاسفانه دا په هیڅ صورت نه دی منلو ورته نه شرعي او دینی او اخلاقي بنسټ بنیاد لري او نه کار دا ممکن دی زما وړاندیز دا ده چې حکومت ته مسافرت حکومت ته دی د لوړو وزارت محترم وزیر صاحب ته صاحبانو ته صاحبانو ته دا ته چې دوی دي داسې کارونه دا کارونه کې دا د دولتداري او د حکومت ولې دا مخالف دی الف ب سره د ابجدیاتو سره دا په ټکر کې دا دی پوسنه اصل کې دا طالبانو نوم بدایي دي د حکومت نوم بدایي او د دوی ته جنجالونه رامنځته کوي د خلکو ترمنځ دوی په مقابل کې نفرت او کرکه زیاتوي د خلک دا طاقه دوی ته د یو مشکل نه دوی نه خلاصېږي چې بل مشکل ځان ته پیدا کوي اوس تاسو ګورئ چې اصل خبره بل خبره مې داتله ولې چې دغه وزارت ریاست چې دی د ریاست دعوت او ارشاد چې په ټول وزارتونو کې دغه د عقد کې دی امر بالمعروف وزارت نمائندګي ده یعنی کسه هم دي پیداري نه از وزارتونو سره اړوند دي اما په فکري لحاظ د هغه د نه هدایت اخلي نو هغه مدا ته دغه وزارت نه دي دغه کړنو سره د امر بالمعروف کوي دا د ټول وزارتونو او چت وزارت د قانون ته نشتم کې دوی هر شي کې مداخله کوي یعنی واړه چې خلکو فکر او ذهن او کالیه او ژوند دا ټول د تنظیم کې چې موږ دی بلا تشبیه دي جنوبي کوریا او شمالي کوریا غوندي افغانستان دې ته ورته تبديل شي او دا به ته وکړو دي امغه د سلو کالو مخکې استبدادي حکومتونو خواته کومستون خواته یاد دي د کساو کې کوراتانه ورسته چې کوم حالت افغانستان رامنځته شو او تیری اکسل ملو خبرګونونو سبب چې افغانستان وي تباہی خواته لاړه دا کار هم تقریبا امغه ته ورته د سید چې د طالبان کې مرکزستان نه دي مسلمانان دي مګر یعنی دا لیکن دغه کړنه دغه شی دغه کار او داسې نورې کړنې چې دي دا تقریبا هغه ناکام او حد سره عرف لګي هغه مشابه دي نو زما دا ده چې په اتحاد مې دا ده وړاندیز مې دا ده دی د پاکستان دی او ګډې په توګه چې دا د یو پانتون یو استاد په توګه چې د سرپرست حکومت د اسلامي امارات سرپرست حکومت محترم چارواکي د دغه څه کسانو چې دغه داسې کارونه کوي لاس نه مخنیوي وکړي بل خبره مې دا کوله چې دا کار د پیټر قانون نه دا کړنه نور تر سره کوي دا کار اوس نه خپل فیصله به ته وخلي چې باندې وخلي نور څه کارونه تر سره کوي چې قانون نشته چې قانون نه خو د هر ذوق د هر وزیر او د هر موین او د هر رئیس او د هر مدیر او د هر چارواکي هغه ذوق سلیقه او هغه برداشت هغه قانوني او دا وطن ته واقعي دا حکومت ولې پدې نه کیږي دولتداري پدې نه کیږي دولت قانون پر بنسټ باید موجود وي او قانون حاکمیت باید موجود وي چې ټول خلک پوه شي دغه زمو حقوق دي دغه زمو مسؤلیتونه دي او دغه زمو حدود دي دا پولې دي سرحدونه دي چې باید کراس نه کوم هغه نه تیر نشم نو دا مشکل باید اساس باید حل شي دې وخت چې دلته دي چې اساسي قانون خو تلل شو موږ اساسي قانون ولرو هغه زمو د حکومت او دولت وضعیت او شکل تعریف کې دولت د اساسي دولت په چوکاټ کې دولت جوړ شي دولت په چوکاټ کې د مو حکومت ولرو او د حکومت هغه کړنداله په یو د دلانونه برنامه هغه ټول واضح او مشخص دي او دا ټول هله کې چې مو د قانون حاکمیت ولرو او د ټول په سر کې مونږ اساسي قانون ولرو او نور قوانين د افغانستان کې نافذ شي بل مشکل دا ده چې به څه مطلب شي د سر طرف حکومت ټول قوانين ملغا کړی دي دا په دې معنی چې دا وزي قوانين دي چې نه دا واقع نو دوی و چې قانون نه وي دا او دوی خپل دوه درې قانون دی اکټو شي کړی دا اوس پولیس په وخت چې قانون نه وي خو دغه د نه غزمون د کلیوالي پښتو هغه ده چې ستر پټن کې غوبل جوړیږي داسې جنګل قانون رامنځته کیږي چې د دې حالت سره مخ کیږمګا نو
معنا نه استاد
قانوني او قانون ماورا فیصله کوي تر سره کیږي دوی په حکومت سره تر څو حکومت قانون خاطر لاشي قانون کنه حکومت خاطر تر څو نزاو کو د سلیقې د فرمان حکومتونه حکومت پایته رسیږي
ها معنا نه استاد وړاندې زده چې د قانون خاطر باید افغانان روان شي رامسپور صاحب تاسو څه پیشنهاد لرئ
از خو فکر کوم چې جناب وزیر صاحب ډیرو مسایلو ته اشاره وکړ. یقینا چې دغه رقم پالیسیګانې یا اوامر چې نن سبا صادریږي فکر کوم چې یا ډیر په عجولانه توګه ځینې کسان تصمیم نیسي او داسې امرونه او حکمونه جوړوي چې هغه د خلکو او د افغانستان او د علم او علمي ټولنې په ګټه کې نه دي. فکر کوم چې دا ډیر عجولانه دي. په دې باندې باید له سره دوی غور وکړي او د خلکو واټن نور هم د موجوده حاکمیت څخه داسې مسایل ډیروي او زما نظر داره چې دوی داسې کارونه چې کوي اکثرا د خلکو اذهان یوې مسئلې خواته بیایي او کوشش کوي چې په نورو مسایلو باندې خلک متوجه ونه اوسي او مسله باندې دوی بحث وکړي او دوی فکر هماغه خواته لاړ شي. فکر کوم دا به مناسب نه وي. دوی باید احساس د مسؤلیت وکړي چې نن سبا د څه کم څلوېښت میلیون انسانانو په سرنوشت باندې دوی حاکم سوي دي او دوی باید داسې وسایلو او ذرایعو ته تمسک وکړي تر څو چې د افغانانو ژوند ښه کړي، تر څو چې په افغانستان کې علم وده وکړي، تر څو چې د افغان بچیان په ښه توګه وروزول شي. نه دا چې داسې جنجالونه رامنځته کړي چې هغه د هغې څخه هېڅ شی نه لاسته نه راځي او کلکیت په ټولنه کې زیاتوي.
ډیره مننه رام سپور صاحب. استاد منلی ستاسو وړاندیز څه دی؟ څه باید وشي؟
د مجموع کې اوس د سانسور مسله مطرح کېدل تقریبا ناممکن دي، نو د دې په ځای چې په دې مسله باندې فکر وشي چې کوم کتابونه په کتابخانو کې موجود دي او کوم کتابونه په کتابتونونو کې نه وي، که په دې فکر وشي چې کوم کتابونه په هېواد کې تولیدېږي او د حتی د حاکم فکر په چوکاټ کې کوم کتابونه په خپل هېواد تولیدولی شي، دا به ډېر ګټور وي. د دې په نسبت چې د موجوده کتابونو په شتون او نشتون باندې بحث وشي.
ډیره مننه استاد منلی. همداراز له استاد وزیم څخه مننه کوم او له استاد رامسپور څخه هم منندویم چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. زحمت شیبر له اوریدونکو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Be with you.